از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو، پټرولیم او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې شوې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر او ګڼو نور چارواکو سره لیدلی دي. د تړونو د لاسلیک په غونډه کې عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر حضور درلود. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په حواله باختر اژانس ویلي چې هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم برید کړی، کارکوونکي وهلي او د ایران د ریل یو تمځای نیولی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیان کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولې دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مسی عینک لوبډلې د نهم پړاو د کرکټ شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم 138 منډي هدف وټاکه. په ځواب کې مسی عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ځان ورسو. مسی عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د مسی عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او سره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په ټیم کې شته. مسی عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناسوځېدلې منډې وکړې. نوید عبید هم 55 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې، خو دا چې ټیمې لوبه وبایلله د ده 18 منډو کوم ځای ونه نیو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځای شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دیره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پانه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکوري کړي شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه پروگرام کې د سر مطلب د دې چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته د دغه هیواد د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. یو شمیر کارپوهان د طالبانو د دغه مشر سفر ته په سترګه ګوري.
دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړې نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې یو شمیر خلک د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس له خپرېدو اندېښمن دي.
زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتک زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
د غزې له وروستیو حالاتو مو هم خبرو دا چې حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې ځینې په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي.
مخدوم زیات مکتب نه خوندم، 3 سال مکتب خوندم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، به طور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم. درس
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر تللی دی. هغه متحده عربی اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره یې هم کتلی دي. هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. لا معلومه نه ده چې آیا ملا محمد حسن اخوند متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه درلوده که څنګه، خو د تیرې جون میاشتې په څلورمه باندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم چې د ملګرو ملتونو او هم د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د سفرونو په بندیز کې دی، متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. ویل کېدل چې سراج الدین حقانی د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. د سنا کاکړ په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یو بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمیر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کیږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو وبرخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري، ولی ډیر سفرونه د کمیټې ته هیڅ نه راځي کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاسلرلو تورندی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اگست 14 د یو بیان په خبرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په وی برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمیرې پریکړلیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پر له پسې ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اگست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خبرې شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسترولنې لمن زولاړې خزي اونجونې په خپل کورونو او ټولونو کې بنديانې شوې او د روخان راتلونکو لپاره هیلي کمی دي. یو شمیر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پراتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د خزو د حقوقو فعال فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
2018 کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیونه لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوانتون د ادبیاتو د پوانځي د دریم کال یوې محصلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تیرېدو پوانتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کیږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه دا ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیرېدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یو کورنۍ خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه دنیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د غلوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 مېرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس له دریو تازه ثبت شو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دغه ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
له شمالي جنوبي افريقا سویډن او بلخره د افغانستان په گاوند د پاکستان خیبر پختونخوا کې د بيزو تناکو یا امپاکس ویروس د درې مثبتو پیښو له سبب دوه وروسته یو شمېر افغانان په کوردننه دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بيزو تناکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دي د مور طرف نه مې کوم خپلوان دي دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په وای باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي نو دا حتمان سرایت کوي یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیايي سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د تداوی وکي. افغانستان کې هر مرز په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولای شي ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامدار توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت یې باید مخه ونیسي.
چې پر وخت وکړي کله چې ډېر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي د دغه ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي بیا پر د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زه هم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پختونخوا کې د بيزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا د روغتیا چارو مسؤل ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هېواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت په خبره په دې ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنځشنبه په ورځ د بيزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونو تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغۍ متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رزش وتی او کله کله جلدی لکه په وجود کې پیدا کیږي خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي. بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا HIV په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي په دې کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي. له یو انسان نه بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بيزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یو ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بيزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بيزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند وړاندیز لپاره نوي شرطونه رد کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دورځنې مذاکرو پر مال وړاندې کړه. دغه پیشنهاد هدف په غزه کې د اوربن ټینګښت او د حماس لباند د پاتې ارغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي.
تر اوسه په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر پلازمینه دوحه کې له تیرې پنجشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایي کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې سوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوی ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتې خلاوي لري کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل شوی تر بلې اونۍ پورې د مصر پلازمینه قاهره کې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولې چې له مخې ټاکل شوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لمنځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خبرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس لبند د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطینی بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سوال.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه په عمر پاخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کې دوه شکایت کوي. دوی لا ازادي رادیو سره خبرو کې غوښتنه کړي چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوریت نظام په څیر پام واړول شي. د تیر جمهوریت نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت یو مسول هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله لزده کړو پاتې شوی په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالیدو غوښتنه کوي.
جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و خو اوس لدی زه خپله لیک لوست نشم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي خو که بیا هم دغه کورسونه فعاله شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني اشد ضرورت لري چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. د سې کلیو کې مثلا له تعلیم نه باج خلک محروم پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لمړنۍ زده کړو زمينه برابرې ده. د تیر جمهوریت نظام ته پوهنې وزارت د سواز زکړې موینیت یو مسول چارواکي آزادۍ رډیو ته ویل چې د جمهوریت پر مهال د سواز زکړې ول لزره کورسونه فعال وو چې خو زو نارینه او پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې په خانایم رسیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شي.
دا نیو کې داسې محل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواز زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود از دکرو دو برخی یو شمیر فعالان وی چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمی دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. دغه فعالانو لړلې عبدالهادي وزیر نازادي رډیو ته ویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا په خاطر چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې ترڅو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلې هواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته هیواد پر خودو تاړ شوی او وتلی وای لخپل عزیزانو لريواله په جوار افغان اخته کړي. دوی ازادي رډو ته ویل د کورنۍ لغړو لري اوسېدلو زغم ورته سخت دی. خود خوندي پاتې کېدو لپاره د هغوی کډوالي یوازینه حل لار و. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو دینا وایي له هغه مهاله چې ورورې له افغانستان وتلی پلار او مورې په ژور خفقان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورورې د تېر جمهوري حکومت د لوی څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
مرانن ویلات که اما که دفترشان آمدن گرفتن
رور می هغه محل چې دوی راغلل او دفتر یې تریونی و رئیسان او نور کارکوونکي تیت شول ټول هر خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان د ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو. ول همدې عمل خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتیدل. اوس موږ ټول په ژور خفقان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ تاړ سوای دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وینو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشاله وي موږ هر شپه ورته زنګ وهو روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغي وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوال زحل ازادي رادیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هر خوا تیت شول نو د دې حالاتو زغم او ترڅنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډیر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري، نو طبعاً دا ټول موارد د دې لامل کېږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړېږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی.